السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستانګزای د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجلې ته ستاسو ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه د 1990 کال د ثور غوایي څلورمه د 2019 کال د اپریل څلېرشتمه ده. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي د سولې په روانو هڅو کې تر اوسه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا مو د سر موضوع ده. د همارې چې په ننګرهار کې دیني عالمانو او قومي مشرانو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې اور بند وکړي، او په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې د بریدونو مسؤلیت چې پکې څه باندې 300 کسان وژل شوي دي داعش ډلې په غاړه اخیستی. پایل په خبرونو کو د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانانو ترمنځ جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي د حکومت له مخالفو وسلوالو غوښتي چې ښوونځي دې نه تړي، او د همواره چې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښت زیاتولو پریکړه لغوه کړه. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د افغانانو د خپل منځي خبرو لپاره تر اوسه جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. نوموړي دا څرګندونې پرون سه شنبه په کابل کې د امریکا په سفارت کې وکړې.
در قسمت صحبت بین افغانا و مذاکره بین افغانا برای ختم جنگ در داخل
دیوی د افغانانو د خپل منځي خبرو په برخه کې او په داخل کې د جنگ د ختمولو لپاره د افغانانو ترمنز د مذاکره په برخه کې جدي قدمونه نه دی اخیستل شوی. همدارنګ د یو دایمي او کلی اوربند په برخه کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی خلیلزاد د امریکا په سفارت کې د سولې په اړه د افغان ځوانانو یو بحث ته غږیده. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي د حکومت له مخالفو وسلوالو غوښتي چې ښوونځي دې نه تړي او که وړاندیزونه لري له دې وزارت سره دې شریک کړي. میرویس بلخي پرون په هرات کې وویل که څه هم تیر کال 300 تړلي ښوونځي د زده کوونکو لپاره پرانیستل شول، خو خبره یې په ټول افغانستان کې 400 ښوونځي لا هم تړلي دي.
پیام های متعددی از آدرس معارف افغانستان به طالبان و به
دوی موږ د افغانستان د معارف له آدرس څخه طالبان او نورو هغو مخالفو ډلو ته چې د ښوونځیو د پرانیستو مخه نیسي ګڼ شمېر پیغامونه ورکړي چې د تعلیم او تربیې مخه دې نه نیسي، او که سلیقوي وړاندیزونه ولري کولی شو په اړه یې خبرې وکړو. په افغانستان کې د پوهنې وزارت چارواکي وایي د ځایي قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅه کوي تړلي ښوونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې تر درې نیم میلیون زیات ماشومان ښوونځي ته له تګ بې برخې دي. په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر فاروق وردګ وایي د ملي شورا د 10 تقنیني دور پرانیسته یو ورځ وځنډول شوه او تمه ده د جمعې په ورځ رسمن پرانیستل شي. فاروق وردګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملي شورا د پرانیستي مراسم چې ټاکل شوی و د پنځمې ورځ په ورځ ترسره شي د تخنیکی دلایلو له کبله ځنډول شوی.
قرار و چې د پنځمې په ورځ ملي شورا افتتاح شي، اما د انتخاباتو کمیسیون ژمنه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ به دوی دغه د څلورو انتخاباتي حوزو نتایج اعلان کړي او د پنځمې په ورځ به دوی وثیقې ورته توضیح کړي. نو یو تعداد وکیل صاحبان به د وثیقو په توضیح کې مصروف وي. بنان فیصله وشوه چې شورا به د همدې جمعې په ورځ افتتاح کړي انشاءالله.
شاوخوا یو سلو دیرشو نوی وکیلانو بیا تیر ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې وکتل. ارګ وایي ولسمشر غنی دې وکیلانو ته وویل زه چمتو یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملي شورا نوی دور پرانیسم. د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28 او 29 په 2 ولایتونو او یوه اونۍ وروسته په کندهار کې ترسره شول. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونو ته د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښت زیاتولو پریکړه لغوه کړه. د تاجکستان د جمهوری ریاست مرستیال عبدالفتاح شریف زاده پرون ازادي راډیو ته وویل ولسمشر امام علی رحمان حکومت او د انحصار ضد خدماتو ادارې ته امر کړی چې بیرته د انټرنیټ پخوانی به عملی کړي. حکومت تیره میاشت د انټرنیټ ټولو کمپنیو ته امر کړی و چې خپل فیس دوه برابر کړي. د دې پریکړې لمخې به انټرنیټ کاروونکو د هر جی بی انټرنیټ لپاره 2.5 سامانې چې د 6.5 ډالرو معادل دی ورکول، په داسې حال کې چې پخوانی بیا 15 سامانې و. د حکومت دا اقدام په تاجکستان کې د خلکو له پراخو اعتراضونو سره مخ شو. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هوروشمن د اکتوبر د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي، خو د اوسني ولسمشر پیترو پروشینکو له ګوند څخه به چې د یکشنبې په ورځ د ولادیمیر زیلینسکي په وړاندې ماته خوړلې ځان کاندید نه کړي. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هوروشمن یو اوکراینی تلویزیون ته وویل له نوي سیاسي ځواکونو سره به په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. نوموړي وویل دا به یو داسې سیاسي قوت وي چې د ښې سابقې لرونکي خلک به سره متحد کړي. خاغلی هوروشمن چې په 2014 کال کې د پیترو پروشینکو له ګوند څخه د پارلمان غړی شوی و، د پارلمان غړی شو له 3 کلونو راهیسې د اوکراین صدر اعظم دی. او د سپینې ماڼۍ لوړ پوړی سلاکار جارد کاشنر وایي د منځني ختیځ د سولې لپاره به خپل وړاندیزونه د روژې له میاشتې وروسته وړاندې کړي. ښاغلی کاشنر چې د ولسمشر ټرمپ زوم هم دی پرون وویل د ده په وړاندیز کې به د فلسطینیانو لپاره د عمل یو پیاوړی پلان او د اسرائیلو لپاره امنیتي ضمانتونه شامل وي، خو د دواړو خواو څخه به د زیات انعطاف غوښتنه کوي. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي.
در قسمت صحبت بین افغانا و مذاکره بین افغانا برای ختم جنگ در داخل هنوز قدمهای جدی گرفته نشده.
پرون په ننګرهار کې دینی عالمان او قومي مشران راټول شوي او د حکومت او طالبانو ترمنځ جنگ وغانده.
اے علماء چپ مپ پاتې کیږئ، روزی خدای لپاره دې طالبانو له سر تورو، حکومت ته سر تورو چې قرباني مونږ ورکو، دا جنگ د بچا دی.
په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې د بریدونو مسؤلیت چې پکې 300 کسان وژل شوي، داعش ډلې اخیستې او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
شبیر احمد یوسفزای، زه خپله ام ام ای کار یم. ام ام ای آزاد مبارزه، بوکس او کشتی او فری فایت او اما مکس دی.
وخت د سهار و بجې او اته دقیقې دی. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې په روانو هڅو کې تر اوسه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. زلمی خلیلزاد دا خبره پرون په کابل کې د ځوانو افغان رهبرانو یوې غونډې ته چې د امریکا په سفارت کې رابلل شوې وه د یو ویډیویي پیغام له لارې وکړه. زلمی خلیلزاد له افغان ځوانانو وغوښتل چې له ده او نورو هغو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. په اړه تفصیل د اجملاند په ریپورت کې. زلمی خلیلزاد افغان ځوانانو ته په دې ویډیو پیغام کې وویل د دې وخت را رسیدلې چې جګړه باید تمامه شي، تر لاسه شوي پرمختګونه باید وساتل شي او د یو بنسټ په توګه ترې د افغانستان په سوله کې او تر سولې وروسته پرمختګ کې کار واخیستل شي. د سه شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې د امریکا د نړیوالې پراختیا د اداري یا USAID په نوښت د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د حکومت مدني ټولنې خصوصي سکتور او تعلیمي ادارو 140 تنه ځوان مشان د سولې او پخلاینې په اړه یو آزاد بحث تربلل شي وو. زلمی خلیلزاد د افغان ځوانانو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو په استازیتوب دنده لري چې د افغانانو سره د جګړې په ختمېدو کې مرسته وکړي او همدارنګه نړۍ قانع کړي چې افغانستان څخه به نړۍ ته راتلونکي کې خطر نه وي. د نوموړي په وینا په همدې موخه د افغان حکومت سیاسي لورو او طالبانو سره د خبرو لړۍ پیل کړي چې په وینا یې په ځینو برخو کې پرمختګ شوی، خو د بین الافغاني خبرو په برخه کې لا هم جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
قدمای اول گرفته شده. در بس درباره خروج
زلمی خلیلزاد وای لومړنی قدمونه اخیستل شوی د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو په بحث کې او همدارنګه په دې بحث کې چې افغانستان به نړۍ ته خطر نه وي،
خو د افغانانو ترمنځ د خبرو په برخه کې او په افغانستان کې د نن د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د مذاکرې په برخه کې تر اوسه جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. همدارنګه د جګړې د پای ته رسیدو او یو دایمي او کلی اوربند په برخه کې هم تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی.
پیشرفت تا نو صورت نگرفته.
مولوی افغان ځوانان وغوښتل چې د سولې په دې هڅو کې ورسره همکاري وکړي او پر روان کال کې د سولې لپاره غږ پورته کړي. د ځوانانو همدې غونډې ته په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس هم د ویډیوي پیغام له لارې خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر د طالبانو سره د افغانانو احتمالي خبرو ته په اشاره وویل:
"Can the people of Afghanistan and the members of the Taliban
جان باس وایي آیا د افغانستان خلک او طالبان داسې لاره موندلی شي چې هغه مسلې حل کړي چې تاسو یې ویشلی یې څو تاسو د ګډ اوسېدو لاره ومومئ؟ د امریکا حکومت د دې پوښتنې په ځواب نه پوهیږي، خو موږ چمتو یو چې تاسو سره د ځواب یا ځوابونو په موندلو کې مرسته وکړو. په افغانستان کې د امریکا سفیر د امریکا په سفارت کې راټول شو افغان ځوانانو ته ویل موږ غواړو چې تاسو دا بحث له طالبانو سره ولرئ، خو تر هغې مخکې خده چې په خپلو کې پرې خبرې وکړئ. د نوموړي په وینا له طالبانو سره خبرو کې د ټولو ګډون ممکن نه دی، خو تاسو ټول د هغه ملي بحث برخه کېدای شئ چې پر دې خبرو اخیز کوي. ټاکل شوی و چې یوه اونۍ مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د کابل څخه یو هیئت له طالبانو سره په یوه غونډه کې خبرې وکړي، خو په وروستۍ شیبه کې افغان حکومت وویل قطر په دې خاطر چې غونډه کې د کابل څخه د ګډونوالو لیست سره توافق ونه کړ دا غونډه لغوه کړه. اوس بیا سلمیه خلیلزاد او د افغانستان د سولې په هڅو کې نور ښکیل لوري وایي د یوې بلې بین الافغاني غونډې د جوړېدو لپاره له ښکیلو لورو سره کار او هڅې کوي او هیله مند دي چې ډېر زر به د بین الافغاني خبرو لپاره لاره هواره شي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتل دولت سپګنې منځنۍ څپه او اف ام سلاش رپین زبانې خبرونه کوو. د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې کمیسون وایي چې له ولایتونو نه د جرګې ته ټاکل شوی ګډونوال کابل ته راځي. په همدې هدف د اروزګان ولایت استازي پرون کابل ته رسیدلی او تمه ده په څو نورو ورځو کې هم له نورو ولایتونو خلک کابل ته راورسیږي. تمه ده چې د ثور په نهمه باندې د سولې لویه مشورتي جرګه دایره شي. په دې اړه باندې خان محمد سیند یو ریپورت جوړ کړی.
د سولې په مشورتي جرګه کې د ګډون په هدف کابل ته د افغانستان د ولایتونو د استازو د راتګ لړۍ پیل شوه. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسون وایي د دغه جرګې د جوړېدو لپاره هڅې تیزی شوي او هیله ده چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د هیواد د ټولو ولایتونو او په ایران او پاکستان کې د کډوالو استازي هم کابل ته ورسیږي. د دغه کمیسون ویان سید علي کاظمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
لوی جرګې مشورتي که در تاریخ نوې ثورې 1398 برگزار
د وویل مشورتي لوی جرګه چې د 1398 کال د ثور په نهمه جوړیږي، نن د ورزګان له ولایت نه په جرګه کې د ګډون په هدف د خلکو د استازو یو ډله راورسېده. هیله ده په دغه پروسه کې ستونزې حل او یو ښه جرګه ولرو.
جرګې مشورتي خوبه ګلګو راوسته.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس عمر داودزی د روانې اونۍ په سر کې ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو له لغو کېدو وروسته لومړیتوب دا دی چې مشورتي لوی جرګه په ټاکلي وخت جوړه او په هیواد کې روانو ستونزو او سیاسي اختلافونو ته د خلکو د استازو د مشورو له لارې حل لارې وموندل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خو لا د مخه په خپلو ویناګانو کې د مشورتي لوی جرګې په جوړولو بیا بیا ټینګار کړی دی. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون د معلوماتو لمخې په دغه جرګه کې به د 30% خزو په ګډون د هیواد د بیلابیلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد جرګې له جوړېدو سره ولسمشریزو ټاکنو ته شاوخوا 8 کاندیدانو خپل مخالفت ښودلی دی. د چارو پوهان وایي هیواد اوس مهال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی او مشورتي لویه جرګه کولی شي چې د خلکو د مشورو له لارې دغو ستونزو ته د حل لارې ومومي. سمیم صافی ازادي راډیو ته وویل:
مشورتي لوی جرګې د افغانانو لپاره هغه مرجع ده چې د بحراني حالاتو کې سرنوشت معلوم شي. دا یو مثبت کلام دی چې په زرګونه کسان اشتراک کوي دغه روان حالات ته یو لارې حل وباسي او څوک چې ورسره مخالفت کوي. زما نظر خو دا ده چې راځئ په ګډه لاس سره ورکړئ او د دې هېواد او د خلکو لپاره یو سالم امنیت یو سالم قوي نظام جوړ.
د مشورتي لویې جرګې کمیسیون وایي چې د دغه جرګې د جوړېدو له مخالفینو سره یې د خبرو لپاره کمیټې فعال کړې چې وړاندیزونه انتقادونه او نظریات راټول کړي چې د جرګې د جوړېدو د مخه پرې مشورې وشي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان په اړه د لویدیز چاپ مطبوعات او تبصری هم احمد شیبر وایي.
د نشتن خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري. امریکایي استازی د کابل او دوحې پر لور بیړه کوي چې د افغانانو خپل منځي خبري وشخوري. خبرونه لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد روانه اونۍ سیمې ته روان دی چې سیاسي روغې جوړې ته لار هواره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې پورس اعلان وکړ چې خلیل زاد به افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیه او بریتانیا ته د می تر یولسمې سفر وکړي. د نشنل لیکي شاغلی خلیل زاد به لومړی په کابل کې افغان حکومت او یو شمیر نور چارواکي وهڅوي چې ټول خواوی بین الافغاني خبرو ته تشویق کړي تر څو د خبرو لاله سولې نه شي. د خلیل زاد دا سفر څو ورځې وروسته تر دې پیل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مهمه غونډه شنډه شوه. د افغانستان د سولې په اړه ستار آنلاین د افغان شوزو د یو کمپاین په اړه لیکنه کړې ده. د زما سره کرشه په نوم دا کمپاین د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شوزو د وی ډلې لخوا په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی دی. اکثرو د تیرو اتلو سو کلونو پر لاس راوړنو ټینګار کړی دی چې د سولې په خبرو کې ځای نشي. په دې ترس کې به پر دې ټینګار کړی دی چې د سولې په هر راس خبرو کې باید د شوزو د مشرتابه وند تضمین شي. وی بیا د سولې په خبرو کې د شوزو د ګډون غوښتنه کړې او وی د سولې په خبرو کې په لوبو کې د شوزو د ګډون برخې ته د سری کرشه په سترګه کتلې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمیر مخکښو شوزو د دغو افغان شوزو د کمپاین ملاتړ کړی دی. ستار آنلاین په دې ترس کې د امریکا د سینا د پوځي خدماتو د غړي جین شاهین خبرې راخیستې دي چې د افغان شوزو د هڅې مهمه بللې دي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شزي د زده کړو حق به برخي وي او نه شوای کولای چې له کوره بهر کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر بل هر وخت د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د متحد ایالاتونو هلې ځلې زیاتې شوې دي، خو لا هم اوربند چې د ډیرو افغانانو هیله ده نه دی شوی. ګلوب اینډ میل ورځپاڼه په یوې لیکنې کې څرګندوي چې تر 1500 ډیرو کاناډایي پوځیانو چې په افغانستان کې خدمت کړی وو د رواني روغتیا په برخه کې د فدرال حکومت مرسته ترلاسه کړې. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي چې د دغو پوځیانو شمیر په 2014 کال کې 3600 ته رسیده او اوس دوه برابره زیات شوی دی. ګلوب اینډ میل لیکي چې اکثر سرتیري تر جګړې وروسته له رواني فشارونو رنځ وړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د 1400 کلونو په ترڅ کې تر 4000 ډیرو کاناډایي پوځیانو خدمت کړی دی.
په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې په مهال د وسلوالو طالبانو له لوري د الفتح او د افغان دولت له لوري د خالد په نوم د عملیاتو غندنه وکړه. دوی په کلو ډلو غا کړی چې اوربند وکړي او د سولې مذاکراتو ته غاړه کېږدي. نور حال د باز محمد عابد پر ریپورت کې.
د الفتح او خالد په نومونو د اعلان شو عملیاتو پر ضد د دینی عالمانو او قومي مشرانو دا غونډه د اپریل په 13 نیټه په جلال آباد ښار کې تر سره شو چې په لزګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو په کې ګډون کړی وو. په غونډه کې مولانا شیراز خان عظیمی دینی عالمان وننګول چې د خپلو منابرو لاره ولسته د سولې او امن پیغام ورسوي.
هغه منبرونه د ټوټي ټوټي شي چې د دې کلي د ولس غم ورسره نشته دي. د سولې आवाज د خپل منابرونو نه اوچتای. اے علماء چپ مپات کیږي روزای خدای لپاره دي طالبانو له سر سر تورو حکومت ته سر سر تورو چې قرباني منګ ورکاو دا جنگ د پر چاله په من باندې ته بل شوې ده.
د قومي مشرانو په استازي دوک ملک حسن په جنگ کې خکیلو ډلو باندې غږ وکړ چې نور دي د پردیو په جنگ کې خپل ځانونه نه قرباني کوي.
د جنگ ټولو خکیلو ډلو نه دی مظلوم او دی زوریدلی ولس په ژبه باندې आवाज کوو چې خدای کو قرآن لرو ګورې پار څخه پوی ګودا جنگ هیڅ روا جنگ نه دی دی جنگ کې هیڅ ګټه نشته دی دی بیگانه او ګټه پکې ده او موږ بیگانه او دی ګټو قربانیان یو
د غونډي په پای کې او پریګړلیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ساتنه یې هم د ټولو مسؤلیت دی د ننګرهار دینی عالمان د افغانستان په ټولو وګړو غږ کوي چې خپل ملي یووالی وساتي او د یو موټی افغانستان په خاطر خپلې هڅې وکړي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش په سریلانکا کې د یکشنبې د ورځې د هغو بریدونو مسؤلیت منلی چې سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. سریلانکایي چارواکو ویلي دي چې څه باندې 300 کسان وژل شوي او له 500 ډېر کسان هم ټپي شوي دي. دوی یوه کورنۍ سخت دریزه اسلام پاله ډله په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. دا بریدونه په څو عصري هوټلونو او کلیساو کې وشول. لسګونه کسان د دې بریدونو په تور نیول شوي دي. په اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور اجمل اند وړاندې کوي.
د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش په سریلانکا کې د یک شنبې د ورځې د هغه بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې پکې 320 کسان ووژل شول او تر 1500 زیات نور یې ټپیان کړل. د داعش ډلې د اتو تنو عکسونه خپاره کړي چې وایي د بمی حملې ترسره کړي. داعش د اعماق په نوم پر خپل ویبپاڼه د دې بریدونو د مسؤلیت منلو ترڅنګ ویلي بریدونو کې د داعش پر ضد د ایتلاف د غړو هیوادونو اتباعو په سریلانکا کې سویان په نښه شوي. د حملې د تیر یک شنبې په ورځ په سریلانکا کې په څو عصري هوټلونو کې وشوي او همدارنګه د عیسویانو د ایسټر په مذهبي ورځ څو هغه کلیساوې په نښه کړې چې خلک پکې د عبادت په مراسمو کې راټول شوي وو. د سریلانکا چارواکو بیا یوه کورنۍ اسلام پالې سخت دریزه ډله په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورنه کړي. د سه شنبې په ورځ د سریلانکا پولیسو ویل د دې بریدونو په تړاو یې په پایتخت کولمبو او شاوخوا سیمو کې 40 مشکوک کسان نیولي. په مجموع کې په کلیسا او عصري هوټلونو او د پلازمینې په نورو سیمو کې 914 شوي. دا په سریلانکا کې لا تیرې ویل سيزي رئیس چې کورنۍ جګړه پکې پای ته رسیدلې تر ټولو خونړۍ مرګونی حمله ګڼل شوي. د حکومت ویان راجیتا سینارات نیویلی ګمان کیږي چې د جماعت توحید ملی په نوم یو سریلانکایي اسلام پالې ډله به په دې بریدونو کې لاس ولري. نوموړي ویل پولیسو پر کلیسا او بریدونو مخکې اطلاعات ترلاسه کړي و خو نه توانېدل چې پر وخت د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. رویټرز خبري اژانس د درې با خبره سرچینو په حواله رپورت ورکړی چې د سریلانکا استخباراتو له بریدونو څو ساعته مخکې له هند څخه معلومات ترلاسه کړي و چې سخت دریزي اسلامي ډلې په دې هیواد کې د بریدونو تابع لري. د سریلانکا ولسمشر میاتری پالا سیرسینا وایي که کوم خبرداري ترلاسه شوی هم وي تر بریدونو مخکې له د سره نه دی شریک شوی. پولیس وایي په وژل شوو کې 15 تنه یې بهرنیان دي. برتانیا، چین، ډنمارک، هند او امریکا تایید کړي چې په دې بریدونو کې وګړي وژل شوي. سریلانکا څو لسیزې د تامل بیلتون غوښتونکو سره چې ډیری هندو باوري دي جګړه کې ښکیل هیواد وو. خو دا جګړه لس کاله مخکې د تاملیانو په ځپلو راکمه شوه. سریلانکا چې اکثریت بودایان او پکې سویان مسلمانان او هندو باوري د اقلیتونو په توګه اوسیږي چې د دې هیواد د وګړو په سلو کې لوو تر 12 پورې برخه جوړوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د افغانانو د خپل منځي خبرو لپاره تر اوسه جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخی د حکومت له مخالفو وسلوالو غوښتي چې ښوونځي نه تړي او که وړاندیزونه لري له وزارت سره دې شریک کړي. په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر فاروق وردک وایي د ملي شورا د اولسم تقنینی دور پرانیسته یو ورځ وزنډول شو او د جمعې په ورځ به رسمن پرانیستل شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښتونو د زیاتولو پریکړه لغوه کړه. د مخکې ویلي وو چې انټرنیټي کمپنۍ د خپل فیس دوه برابر زیات کړي. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هرویسمن د اکتوبر د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي، خو د اوسني ولسمشر پیټرو پوروشنکو له ګوند څخه چې د یکشنبه په ورځ د ولادیمیر زیلینسکي په وړاندې ماته خوړلې ځان نه کاندیدوي. او د سپینې ماڼۍ لوړ پوړی سلاکار جارد کشنر وایي د منځني ختیځ د سولې لپاره به خپل وړاندیزونه د روژې له میاشتې وروسته وړاندې کړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
نوم دی راته وای
شبیر احمد یوسف زای.
څه کار کوي؟
زه خپل ایم ایم ای کار یم.
ایم ایم ای څنګه ورزش دی؟
ایم ایم ای ما آزاد هم بارزه بکس و کشتی و پالو کشتی و فری فایت و اما مکس دی.
کوم ورزشونه سره ورته والی لري چې تاسو هغه ټول تر سره کوئ شئ؟
پالوانی، بکس، کانفو، کیک بوکسینگ.
څومره وخت کیږي چې تاسو هغه تمرینونه تر سره کوئ؟
ما شپږ کاله کیږي.
کله په شخصي کلبونو ته تللی که نه په کوم ملي ټیم کې هم یې؟
نه شخصي کلبو ته تللی.
شخصي کلبو ته تللی. خامخا مصرف هم در باندې راغلی. مصرف دې بیا څنګه کړی؟ چا در سره مرسته کړې؟
مصرف مې کورنۍ مې سره مرسته کړې.
بیا دې کومې مسابقې هم ګټلې دي که نه؟
هو په بوکس کې مې مسابقه، یو مسابقه هم بوکس کې ګټلې او دوه فری فایټ کې.
دا بین المللي مسابقې وې که داخلي؟
نه داخلي مسابقې وې.
داخلي مسابقې په افغانستان کې؟
او په افغانستان کې.
د ولایتو په سطحه تاسو مسابقه لرله که نه؟ د کابل ښار د کلبونو په سطحه؟
یو د ولایتو په سطحه او یو د کابل د په سطحه. ښه،
څومره مقام دې پکې ګټلی دی؟
په درې واړو کې اول مقام.
ښه، آفرین. څو کلن به وي؟
زه شپاړس.
شپاړس کلن یې. او شپږ کلن کېږي چې ته تمرین کوي، سخت تمرین هم کوي. ورزشکاران باید د دې تمرین لپاره څه وخوري، څنګه د ځان پاملرنه وکړي؟
لکه داسې پروتیني شی وخوري چې تغذیه شي بیرته ورزش ته.
تاسو یې استفاده کوئ؟
هو موږ یې استفاده کوو.
نه غواړئ چې په نړیواله کومه لوبه کې هم اشتراک وکړي؟
غواړم، خو لږ مشکلات دي.
څه مشکلات؟
اقتصادي مشکلات.
یعنی د نړیوالو لوبو لپاره اړتیا ده چې ډېرې پیسې ولري؟
او نړیوال د لوبو لپاره د اقل 1500 افغانۍ پکارېږي.
ښه، تاسو سره 1500 افغانۍ نشته؟
نه فعلا، خو لږ مشکل ده.
پیغام دی نورو ځوانانو ته څه دی چې ورزش ته یې مخه کړې ده او په تېره بوکس او دغه آزادو مبارزو ته؟
گفته آخر مې دا ده چې خپل ورزش ته دې دوام ورکړي او د موادو مخدر له څخه دې لرې اوسي.
ډېره مننه.
ژوندی اوسي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم په بخښنه سره چې مایک اوس روښانه شو، د ازادي رادیو خبری مجله او لومړنۍ خبری مجله اوس هم د زینو اوریدونکو ایس ایم ایسونه تاسو ته لولم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
واحد مدقیق له لوګر لیکلي دواړه طرفونه باید پروژې کې اوربند وکړي چې روژه په قراره تیر کړو. د پکتیا لزازی آریو به فضل کریم درویش لیکلي باید افغانان د سولې لپاره هڅې چټک کړي ترڅو له جنگ څخه د سولې طرف ته د حل لار پیدا شي. قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکلي د مشورتي لوی جرګې ته ډیر خوشاله یو او حکومت څخه غواړم چې مشورتي لوی جرګې ته دي علما او نور ښه شخصیتونه ور وغواړي.
تمه ده چې د افغانستان لوی مشورتي جرګه چې د سولې په اړه باندې د سور په نه موشي او حکمت الله حماس له نادلی لیکلي ک د خالد او الفت د عملیاتو پر ځای دواړو خو د سولې اعلان کړي وای خدای او افغانان به له دوی څخه ډیر خوشاله وي. کرا کرا رسیدو د ازادي راډیو د لومړنۍ خبری مجلې پای برخه ته زرغونه منګل ستډیو ته راغلی څو دویمه سارنې مجله وړاندې کړې.